وخت د غرمې 12 بجې زه نجیب عامر را ته په دې خبري غړې کې هر کله وایم دا یو ساته خبرونه ده چې له خبرونو وروسته پکې د پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې زما همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی د کورمې سور سورنګ او حقدرې منګلو له بوغدې خلکو سره جګړه کې مرګ جوړ لا وخته د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار او د هیواد د دینی عالمانو د شورا مشر په خور کې په عیسوي پادریانو برید په پاکستان برید بللې او د امریکا ولسمشر جو بایدن قطر د نیټو لغړیتوب بهر یو مهم اتحادي ګرځوي د خبرونو تفصیل د کورمی پولیس وای پرون ماسپخین د سور سرنګ او حقدرې بنګلو له بغدې خلکو سره جګړه پیل شوه چې پکې یو تن وجل شو او دوه نور جوړل شوې دي د پولیسو ځای مشر نجف علي بیګام شال ریډیو ته ویل پرون په یاد سیمه کې یو مشترکه غرته د سور سرنګ یو شپونکی خپل رامه بي ولې واچ ورسره د بغدې خلکو جګړه کړي د بنګلو دی وی کمیټې مشر ملک منور خان منګل له حکومت غوښتنه کړې چې جګړه دی ودرول شي او د جګړې عاملین دی ونیول شي بل خو د انجمن حسینیه مشر عنایت علي توری مشال لريو ته ویل چې جګړه ودرول شوی او د دې د وجوهات معلومولو لپاره د مشرانو یو جرګه اهم را بلل شوی ده ځای مشرانو او پولیس وایي چې د جنگ بندي لوزنامه بیګا د شپې نه وخت شوی نو ځکه په مکمله توګه نه د عملی شوی خو په سیمه کې حالات په قابو کې دي د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو یو تن په هدفي برید کې وجلې پولیس او ځای خلکو بیګا مشال لريو ته ویل پرون د میرالی په نوراک سیمه کې یو ځای اوسیدونکو محمد ولی په گاډي کې روان و چې د بمی برید ښکار شو په دې پیښه کې گاډي هم تباه شوه د میرالی پولیسو مشر عقیق حسین مشال لريو ته ویل چې د نامعلومو کسانو خلاف مقدمه درج کړي او د پیښې تحقیقات پیل کړي تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا کړی دی په شمالي وزیرستان کې پروان کال کې دا دویم هدفي برید دی دا راسته کال په دې ځل کې وسلوالو په پولیسو دوه واره بریدونه هم کړی دي په شمالي وزیرستان کې تیر کال ټول دریش په ته هدفي بریدونه شوي وو د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار او د هیواد د دینی عالمانو د شورا مشر محمد طاهر اشرفي وای په پیښور کې په ایسوي پادریانو وسلوال برید په لګه کوي نه بلکې په ټول پاکستان برید دی نوموړي پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال دغه برید په سخت ټکو کې غندنه وکړه وی ویل
چا ته هم دا ګمان کول نه دی پکار چې ګنې دا د یو مذهب په منونکو یا د پیښور په یو پادری یا په یو وګړي حمله ده بلکې موږ دا په پاکستان یو برید ګڼو
پرون د پیښور په یو کلیسا کې د هغه هیڅوي پادری اخیری رسومات ترسره شول چې د جنوري په 10مه په پیښور کې وسلوالو په ډزو وجلې او په دغه موقع د اقلیتي ټولنې غړو د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې بلخوا په قومي اسمبلی کې د اقلیتي ورورولۍ په استازیتوب د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي جمشید تامس هم په دغه اخیری رسوماتو کې برخه واخیسته او اقلیتي ورورولۍ ته د حکومت لخوا د مکمل تحفظ ډاډ ورک تر اوسه معلومه نه ده چې دغه پادری چا وجلې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا ولسمشر جو بایدن قطر د نیټو له غړیتوب بهر یو مهم اتحادي ګرځوي نوموړي پرون د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی په سپینه ماڼۍ کې ملما کړی وو دا په داسې حال کې ده چې د روس لخوا په یوکرين کې د ممکنه برید په نتیجه کې په یورپ کې د توانایي د ممکنه کمښت پوره کولو لپاره امریکا متبادل لارې چارې لټوي او قطر د ګیس لوی ذخایر لري ولسمشر بایدن په خپل دفتر کې د شیخ تمیم ترڅنګ خبريالانو ته د وینا پر مهال ویل پلان لري چې قطر ته د مهم اتحادي ځانګړي حیثیت ورکولو لپاره ډیر زر د امریکا کانګرس ته وایي قطر تیر کال افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو کې مرکزی رول لوبولې دا راز په قطر کې د منځني ختیځ تر ټولو لوی امریکایي پوځي مرکز شتون لري او په افغانستان کې د جنگ د خاتمې لپاره یې له طالبانو سره د امریکا د روغ جوړې په خبرو کې هم مهم کردار ترسره کړی دی او بل خبر د لوبو د نړۍ د افغانستان د کرکټ د نور لسو کلونو نه کم عمر لوبغاړو ډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبه کې د انګلستان له ټیم سره لوبیږي دا لوبه به د افغانستان په وخت ماخام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په انتیګا سټیډیم کې وکړي افغان لوبډلی نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره د سر دوه لوبې ګټلې وې چې په منځ لوبه یا کوارټر فاینل کې یې بیا یوه مهمه لوبه له سریلانکا هم وګټله. د دغو سیالیو دویمه نیمه پای لوبه سبا د آسټرالیا او هند د ټیمونو ترمنځ کېږي. د خبرونو پای
دا منور شاد چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دالي. په کورما کې د یو غره په سر د لانجې له وجې په جګړه کې یو تن وژل شوی او دوه نور شوبل دی رپورټ پی لرو. پېښور کې د یو کلیسا د وژل شوی پادری وروستي مراسم پر ځای شول.
زما مشر کشر هر څوک پریشان ده او موږ زما حکومت ته مطالبه دا یو ده کې زما ځان او مال ماته تحفظ ورکړي.
نوی سوی میرمنې فاطمه مورده. مولانا فضل الرحمن نن د بلوچستان په چمن کې د حکومت خلاف جلسه کوي. یوسف رضا ګیلانی وای په سینټ کې د حزب اختلاف له مشره استعفا ورکړه. پاکستان کې خبريالان او رسنۍ د محدودیتونو نه سر ټکوي.
زما خدا خیال لی چې په پاکستان کې د صحافت ازادي ډیر زیات کټ قانون سره مخامخ ده.
پنجاب کې پولیس وغالک نیول چې په پبجی گیم کې لبایلات روسي د خپل کورنۍ غړي وشلو. پبجی سره ډول گیم ده.
یو داسې گیم ده چې فیلینګز حساب سره یې نو هغه کې داسې یو حالات راځي چې ته په یو زیات هغه کې اختوي په جنگ کې په دې وخت کې تاسو ډیسټرب دي کې یعنی په عذاب دي کې نو وخت کې کېدل شي چې سړی غوسه شي.
د سربیره په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو لستونزو په اړه هم رپورت لرو او نور رپورټونو ته هم په خبرونه کې ځای ورکړل شوی. نور سره پاتې شي. دا مشال رادیو ده. پرون ماسپخین په کورما کې د سر سورنګ او حقدرې منګلو ال بغدی خلکو سره په مشترکه غر جګړه شوې چې پکې یو تن وشل شوی او دوه نور شوبل شوی دي. دا راز د منګلو یو شپون کې او د غزوې د خپل رمې سره ترې تم دي. پولیس وایي چې بیگانه وخت د وی لوزنامې پترس کې جنگ بندي شوی خو لا هم په غرونو کې وخت نا وخت ډزې کوي. په دې لړکی ځای مشرانو یو جرګه هم را بللې ده. په دې اکلانو تفصیل لسیمې زموږ خبريال طارق ورک سره کوي.
په کورما کې د پیر په ماسپخین د سورسورنګ او حقدارې منګلو له بغدی خلکو سره جګړه پیل شوې چې پکې پولیسو تر مخه یو تن مړ او دوه نور زخمیان شوي دي. د پولیسو ځای مشر نجف علي مشال لډیو ته وای په علاقه کې موجود یو مشترکه غره ته پرون یو شپونکی خپل رمه بولې وه چې ورسره د بغدی ځینې کسان په دغه وران شول چې هغه د حقل ته دا نه څروي ولې چې متنازع ځای دي. که څه هم ځایی پولیس په جګړه کې دریو تنو ته مرګ ژوبلې د رسېدلو پخلی کوي خو شپونکی عیسی خان او د هغه زوی فیض الله له خپلې رمې سره ژوندي ورک شوي دي. د منګلو یوې کمیټې مشر ملک منور خان منګل غوښتلی چې جنگ دې ودرولی شي او له هغو دې پوښتنه وشي چا چې سرغړونه کړې وي او اخیری ورک شوي تنان دې ورته لارمې سره را پیدا کړې شي.
دا دوه کسان سره د دوه نیم ساعو موضوع همغه مې بولې دي. نو موږ د حکومت نه خواست کوو چې دا هر څوک شرپسند چې دي د دغو په خلاف کلک اکشن وخلي او دا کسان چې کومو سره دي که جمدي وي جمدي دي موږ ته دا واپس کړی شي بازیاب کړی شي او که جمدي نه وي شهیدان کړي وي نو موږ ته دي ډیډ بډی روکي.
بلخوا د انجمن حسینی مشر عنایت علي توري مشال لوډیو ته وای دوی د فریقینو ترمنځ ارضي جنگ بندي کړې خو یاد جګړې د پیلېدو عوامل سول نور باندې خبرو ته د مشرانو یا وغټه جرګه ربلل شوې ده. عنایت علي توري زیاتوي ورکو تانانو او رمې د لټولو په کوشش کې دي خو تر اوسه ورته کامیابی په لاس نه ده ورغلې.
کاغذ ولې کله شو کنه آرمی والا او نگرانی کې او 10-11 بجې باندې مونږ ولې کې جرګه کې اهلي دشي مشرانو او اهلي سنت مشرانو مانځه او حکومت د رمې خبره ده او دوه کسانو خبره ده. ان شاء الله مخ خپل پرا پرا کوشش ده چې کسانه پیدا شي خو موږ دې خپل طرف ته بغده او دغه لکه طرف ته کوشش وکړو کسان دلته شته نه مچی تګر کې بغلات شي ان شاء الله پیدا وشي.
کڅو هم په علاقه کې د فرقینو ترمن جنگ د ودرولو ویل شي خو په پوره ډول هغلته امن نه دی راغلی ولې چې خلک لا هم په مورچو کې دي او تر اخري معلوماتو لمخه هغوی پر یو بل د ورکوټو او غټو وسلو استعمال کوي. د ځای مشرانو او پولیسو دا موقف دی چې د جنگبندی لوزنامه چونکې د شپې ناوخته شوې نو ځکه په مکمله توګه دا تر اوسه نه ده نافذ شوې خو حالات یې تر واک لاندې دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اورېدای شي. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کیلو هرتز. پرون د پېښور په یوه کلیسا کې د هغه عیسوي پادری اخري رسومات ترسره شول چې د جنوري په 13 هم په پېښور ښار کې وسلوالو په ډزو وژل. په دغه موقع د اقلیتي ټولنې غړو د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې دا عیسوي پادری چا وژلی، خو د واکمن ګوند تحریک انصاف چارواکو اقلیتي ورورولۍ ته د مکمل تحفظ ډاډ ورکړی دی. په دې هکله نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
د پېښور په آل سینټس چرچ کواټۍ کې د مرستیال پادری ویلیام سیراج د اخیرنیو رسوماتو ادا کولو وروسته تیر ماښام د هغه مړی په پېښور کې خاورو ته وسپارلی شو. د کواټۍ په کلیسا کې د دغه مړی په اخیرنیو مراسمو کې په ګڼ شمیر کې د مسیحي ټولنې ښځو، سړو او بزرګانو ګډون وکړو او په عیسائی پادریانو د هدپی برید په دغه پیښه د خفګان څرګندونه وکړه. په دغه مهال یوې میرمنې عابده تبسم مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې دې پیښې په عیسائی ټولنه کې امنیتي اندېښنې بیا راپارولې دي. هغې زیاته کړه چې د دې پیښې سره په کواټۍ چرچ د خونړي وسلوال برید یادونه هم بیا راتازه شوي دي.
زما مشر کشر هر څوک پریشان ده او مونږ زما حکومت ته مطالبه دا یو ده کې زما ځان او مال ماته تحفظ ورکړي. زما چرچونه، زما ماشومان، زما سکول، هر طرح کې ماته سکیورټی به ټایټ مال به ورکړي دینا او زما زخم بیا به تازه شوی دی. مخکې واقع جو شوی دی بیا زما زخمونه بیا تازه شوی دی. هر کور کې ماتم شوی بیا شروع شوی دی.
خو بلې خوا ته بېلابېلو حکومتي چارواکو عیسایانو ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې د ټولو اقلیتونو د امنیت یقیني کولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. د حکومت په استازیتوب تېره ورځ په پښتونخوا او مرکز کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړی جمشید تامس هم د کواټۍ کلیسا ته راغلی و. هغه په دغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا پیښه د هیواد د بدنامولو یوه هڅه ده.
دا خو خالی زمونږ د ملک بدنامی لپاره شوی ده او زه د دې ډېر پرزور مذمت کوم. او زمونږ چې کم عمران خان دی، زمونږ چې کم ګورنمنټ ده، دا سه چې کوم واقعیات دي د دې روکتام لپاره هغه ډېر سیریس ده او نور چې کوم زمونږ ایجنسیز دي هغه ډېر سیریس دي او هغه ان شاء الله دا فیوچر کې به دا سه واقعیات بنه کیږي او تاسو بګوره چې تاسو اوس ګوره چې څومره مشینری او د زمونږ د انټل ایجنسیز هغه څومره اکټیویټ شو د واقعي نه پس.
په عین حال کې تیره ورځ د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستان د عالمانو د کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي هم د پېښور د عیسایانو سره غمرازي وکړه او تیر ماښام یې په پېښور کې په خبري کانفرنس کې د دې پېښې په سختو ټکو کې غندنه وکړه. چاته هم دا ګمان کول نه دي پکار چې ګنې دا د یو مذهب په منونکو یا د پېښور په یو پادری یا په یو وګړي حمله ده، بلکې مونږ دا په پاکستان یو برید ګڼو. هم تیره ورځ بیا د ترګرۍ ضد محکمې سی ټی ډي لخوا د دوو نامعلومه وسلوالو په ضد د پېښور د رینګ روډ د جنوري د 13 نیټې د دغه پیښې اف آی آر درج کړی شوی دی، په کومه کې چې د نامعلومه وسلوالو لخوا په یو ګاډي د ډزو په پیښه کې یو پادری وژلی شوی و او بل پکې ژوبل شوی و.
دا مشال ترسنگوسه دا سهر لنهو دا ما خام ترشپگو.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د اوسنی حکومت ته نهلی او ګرانې لوچی غریب ولس ته مشکلاتو سره مخامخ شوی چې د حل لپاره دوی په مارچ کې د حکومت خلاف د احتجاج فیصله کړی ده. مولانا فضل الرحمن نن د بلوچستان په چمن کې جلسه کوي، خو ځایي چارواکو ورته د خطر خبرداری هم ورکړی دی. البته حکومت وایي د دغه جلسې د امنیت لپاره کوچلي ګامونه هم پورته کړی دي، بلخوا حکومت وایي چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا ورته خطره نشته او د ولس د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. په دې اړه پام وکړئ د ایوب ترین رالیږلې رپورټ ته.
د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر او د پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د اوسنی حکومت د نایلې له عمله په ملک کې ګرانی زیاته شوې او په نتیجه کې خلک د غربت او لوږ سره مخ شوي دي. نوموړي د خبره د جنوري په 1 نیټه و کوټ ته پر رسیدو باندې د خبریالانو سره کړې ده او ویلي دي چې د اوسنیو حکمرانانو څخه د خلاصون په خاطر د مارچ د میاشتې په 23 نیټه به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي او په دې لانګ مارچ کې به د حزب اختلاف ټول سیاسي جماعتونه برخه اخلي. د دې مقصد لپاره د حزب اختلاف و مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده.
همنه 23 مارچ کو پورې ملک
مولانا فضل الرحمن وایي چې موږ ټول کام ته مارچ د میاشتې په 23 نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ دعوت ورکړی دی. انشاءالله په دغه ورځ به د خلکو یو لوی شمېر هلته موجود وي. په هغه کې به ټول سیاسي جماعتونه هم شامل وي، ځکه چې د پی ډی ایم په مشرتابه کې به ولس د نایل حکومت په ضد راووځي. نوموړي زیاته کړه چې عمران خان و فوج عدلیه یا بل چاته دمکی ورکړې ده. که د اقتدار څخه لرې کړم نو بیا به زه زیات خطرناک سم. خو مولانا تفوس کړی دی چې هغه دا وشي چې څه ډول او د چا لپاره به خطرناک سي.
کس کے لیے خطرناک ہوگا یعنی جس طرح حکمران ہوتے ہوئے وہ
د پی ڈی ایم مشر وای چې عمران خان به د چا لپاره خطرناک وي، ځکه چې هغه د حکمرانۍ پر مهال خطرناک دی او ملک یې د لوږې او تږې په لور بیولی دی. او که د حکومت څخه راووځي نو بیا به نور کنګالوي یا بیا د فوج او جنرالانو تر څنګ وججانو ته دمکی ورکوي او وایي که تاسو زما د لرې کولو هڅه وکړه نو نور به خطرناک سم. خو زما په خیال چې اوس دغه روب دبدبه ختم شوې ده او چې کله میدان ته راسي نو ولس به د کامی مجرم په توګه استقبال وکړي. که څه هم د مرکزي حکومت لخوا د حزب اختلاف دا خبرې همیش رد شوي دي او خپله د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد تېره ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مارچ په 23 د مولانا او اسلام آباد ته د راتګ شوق پوره کړي. خو د وفاقي وزیر په وینا چې د پی ډی ایم و مشر ته به هیڅ هم په لاس ورنسي. بل پلو ته مولانا رحمان د کوچ د دورې وروسته و سردی شار چمن ته رسیدلی دی، خو د تګ له مخه هغه نن هلته کېدونکي د جلسې پر مهال د سکیورټي تھریټ په اړه وویل چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمېداري ده. د پی ډی ایم مشر به نن په چمن کې د جمعیت العلماء اسلام تر سوري لاندې وایي جلسې ته وینا کوي. خو د ځلې چارواکو لخوا ویل شوي دي چې د مولانا د دورې پر مهال په چمن کې سکیورټي تھریټس موجود دي. په دې اړه د چمن ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل د کوټي و کمشنر ته هم اطلاع ورکړې او غوښتنه کړې ده چې د چمن جلسه دې منسوخه کړي. لکن د جمعیت العلماء اسلام مشر زیاته کړه چې دوی به د نن جلسه ضرور کوي. بل پلو ته د بلوچستان د کورنۍ چارو لخوا هم ویل شوي دي چې حکومت د مولانا فضل الرحمن د حفاظت لپاره سخت حفاظتي انتظامات پورته کړي دي او هغه ته بلوټ پروف موټر هم ورکړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ. په سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټي غړی او د حزب اختلاف مشر یوسف رضا ګیلانی وایي نه غواړي چې په سینټ کې نور د حزب اختلاف مشري وکړي او له دې څوکې استعفا یې خپل ګوند مشرتابه ته ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې په سینټ کې حکومت د سټیټ بینک ترمیمي قانون د یو ووټ په اکثریت منظور کړ، خو د سینټ په دغه غونډه کې د ووټونو اچولو په وخت یوسف رضا ګیلانی په شمول ځینې نور د سینټ غړي هم موجود نه وو. په دې په حزب اختلاف کې شاملو ګوندونو نیوکه کړې چې د دوی په وینا دغو غړو د خپلې غیر موجودګۍ په ترڅ کې حکومت سره د دې قانون په منظورولو کې مرسته کړې ده. نور تفصیل له اسلام آباد سره ظاهره کوي.
په سینټ کې د سټیټ بینک ترمیمي بل منظوري دی وروسته په اپوزیشن ګوندونو د انتقاد له وجې د جنوري په 1 د سینټ په غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټي مخکښ یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې د اپوزیشن لیډر د چوکۍ نه استعفا ورکړې او وایي دی نور نه غواړي چې په دې چوکۍ پاتې شي. دی وایي ما له وړاندې نه د اپوزیشن لیډر د عہدې نه خپل مشرتابه ته استعفا ورکړې چې زه نور په دې چوکۍ پاتې کېدل نه غواړم. کله چې ووټونه اچول کېدل نو تا د 1.5 منټو لپاره غونډه وځنډوله چې معنی یې دا ده چې تا حکومت ته سهولت ورکړو او د پاکستان او سینټ په تاریخ کې زه په لومړي ځل ګورم چې د سینټ چیرمین هم ووټ ورکړو. نو زه ګڼم چې په هیڅ د بې پرې شخص تا له داسې نه کول پکار. په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو ټولې 50 او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف ټولې 24 چوکۍ دي او د جنوري 25 نیټه د سټیټ بینک ترمیمي بل وړاندې کړی شو. دغه ترمیمي بل په حق کې 23 او په مخالفت کې یې 23 رای اچول شوی وي. په دغه موخه د پاکستان پیپلز پارټي د مخکخ او په سینټ کې د اپوزیشن لیډر یوسف رضا ګیلانی، د عوامي نېشنل ګوند د سینیټر عمر فاروق او د سینیټر مشاهد حسین سید په ګډون ځینې سینیټران د سینیټ په غونډه کې موجود نه وو. په پاکستان کې د یوسف رضا ګیلانی استعفا ورکولو ته د سیاسي چارو شنونکي څنګه ګوري؟ مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبریال او سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
پیپلز پارټي اپوزیشن سره او خپل خپل د پارټي نور خلکو سره هم دوکه کوي او د حکومت ملاتړ کوي او د چا په وینا چې کوي ارچا ته پته ده. او ته په هغه وخت باندې د سینیټ نه غیب شوې چې په هغه کې یو بل پاس کې دوه چې ستا پارټي هم د هغه خلاف وو. او دا خو د اپوزیشن خلکو د باندې نیوکه نه دي کړې، د باندې خپل پارټي ځوانان چې کوم سینیټران دي هغه وی چې موږ چا سره سترګې لګولو پاتې نه یو. دوی چې د پارلیمان کې کوم کردار ادا کړی د پیپلز پارټي د مشر په تور باندې هغه د پیپلز پارټي سترګې ټیټې کړې خلکو ته مخامخ نه دي. لپاره زه په خپل دا غنمه چې دا لګیا دي لوبه کوي سیاست کوي او خپل خلک اعتبار کوي، خو زما په خیال خلک اوس په دې باندې نور یقین کولو تیار نه دي.
بل په لوزین اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې حکومت د سټیټ بینک ترمیمي بل په منظورېدو سټیټ بینک د نړیوال مالیاتي صندوق یا ایم ایف ته په ولکه کې ورکړي او اوس به د سټیټ بینک گورنر د وزیر اعظم په ځای ایم ایف ټاکي او گورنر به د پاکستان د حکومت په ځای ایم ایف ته جواب دیوي او دارنګ به ایم ایف د پاکستان د کرنسي او نرخونه هم مقرروي. خو حکومتي وزیرانو وار په وار ویلي چې دوی سټیټ بینک د ایم ایف په ولکه کې نه دی ورکړي او یوازې د دې بل په ذریعه یې سټیټ بینک آزاد او خپلواک جوړ کړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال رادیو تا غوکه کونسلاف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز ادارې په خپل یو رپورت کې ویلي چې په 2021 کال کې په پاکستان کې د میډیا او صحافت لپاره حالات لا نور خراب شوي. دا اداره زیاتوي چې تیر کال د خپل ډیوټي پر مهال 15 خبریالان وژل شوي دي. دا راز خبریالان وایي چې په پاکستان کې د تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې پر میډیا قدغنونه لګول کیږي، خو د موجوده حکومت پر مهال سنسرشپ لا نور زیات شوی دی. بلخوا حکومت وایي چې د رسنیو پر آزادۍ پوره باور لري او دې لړکی یو شمیر اقدامات هم کړی دي. تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې.
په پاکستان کې د ورځپاڼو د مدیرانو شورا یا کونسل اف پاکستان نیوز پیپر ایډیټرز په یو رپورټ کې ویلي چې په دې هیواد کې د صحافت ازادۍ په برخه کې حالات د تیرو دوه کلونو په نسبت په 2021 کال کې نورم خراب شوي دي. د ادارې د جنوري په 19مه په خپور کړي رپورټ کې زیاته کړي چې په 2021 کال کې په پاکستان کې د بیان او صحافت ازادي تر سخت فشار لاندې وه او په دې برخه کې یو شمېر ننګونې مخامخ وي. د دې رپورټ په اړه د پاکستان د خبریالانو وفاقي ټولنې یا پی ایف یو جی مشر شاهزاده ذوالفقار د جنوري په 1 مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې په حکومت او ځینو ادارو تنقید کول ګران شوی دی او له دې وجې د تیرو څو کلونو راهیسې خبریالان په بیلابیلو طریقو زورول کیږي.
شل او 2021 کې دی دا دوه کال دوه درې کال چې دی ډېر زیات آزادي صحافت د پاره خو زیات افیکټیو خاص کر ایکس پاټا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے دی ہمیشہ کنسرن شو کری دی دا حکومت پر دی تو مفاد کے دا خبر دی چے دوی ریسپیکٹ ہو کی میڈیا فریڈم پریس فریڈم چے دی انشور کی اسپیکٹیو جرنلزم دل تا نہ تو ختم سولا کچوب کے کلی خبر کئی دا کئی پاگا پسے پرائیویٹ خلق ان نون خلق وفاقی وزرا اور پی ٹی آئی خلق چلی پورا چلی شروع سی داخو دیر غدار دی اور داخو بیرون ایجنڈا دی اور دا دی وات
شاهزاده ذوالفقار دا هم ویل چې په تیرو څو کلونو کې ګڼ خبریالان له خبرونو لرې کړل شوي او یو شمېر بیا داسې دي چې له دندو هم لرې کړل شوي دي. د بیپولي خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف د میډیا ازادۍ په اړه د 2020 کال په رپورټ کې په 130 هیوادونو کې پاکستان په 145 نمبر راغلی وو. د آر ایس ایف د میډیا ازادۍ په فهرست کې پاکستان په 2019 کال کې په 122 نمبر او په 2020 کال کې هم په 145 نمبر راغلی دی. د کونسل اف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز رپورٹ دا هم وایي چې په 2020 کال کې په پاکستان کې پولیسو او نورو ریاستي ادارو د ګڼو صحافیانو خلاف کیسونه درج کړي دي. رپورٹ زیاتوي پاکستان داسې هیواد دی چې د صحافیانو لپاره لا نور خطرناکه کیږي. د رپورٹ په وینا په 2020 کال کې 500 خبریالان د خپلې ډیوټۍ پر مهال وشل شوي دي چې پکې اجے لالوانی، عبدالواحد راسینی، شاهد زهری، ناظم جوخیو او محمد زاده اگروال شامل دي. په پیښور کې ریال شمیم شاهد بیاوا چې په پاکستان کې په 1300 کلونو کې سنسرشپ لا نور زیات شوی دی.
زما خدا خیال دی چې په پاکستان کې د صحافت ازادي ډېر زیات کټ غنونو سره مخامخ ده. زما په یادو کې د پاکستان په تاریخ کې د ایوب خان نروستو په لومړي ځل باندې زمینه ما چې ډېر زیات کټ غنونه دي. سو وخت کې د ضیاء الحق په مارشل لا کې او ډېر سخت وختو پاغې کې چې کوم دینو په اخبارونو کې خبرونه چاپ کېدل ډېر ګران کارو او بیا پاغې کې صحافیانو لپاره ځکه چې صحافیان یې نیسلم او گرفتارولم او هغې له به یې کوړې مرکولې. اوس خو دلته کوړې نشته، گرفتارۍ هم نشته، خو دلته کې د اشتهار یو دغه د پالیسي ده او ورسره ورسره د ان نون ټلیفون نه دغه راځي او هغې کې هغې ګایډ لاینز ورکوي چې تاسو به دا وایې دا به نه وایې او د اخبارونو مالکانانو ته ویلې کېږي چې پلان کې اوباسا او پلان کې مساته.
د پیمرا پخانی مشر او خبریال افسر عالم باندې د 2020 کال د اپریل په 16مه په اسلام آباد کې ډزې وشوې چې پکې نوموړی زخمی شو. دغه سره تیر کال د مې په 15مه په خبریال اسطور نامعلومه کسانو تشدد وکړ. د کونسل اف پاکستان نیوز پیپر ایډیټرز د رپورټ له مخې په 2020 کال کې خبریال غریدا فاروقی په انټرنیټ وزورول شو او خبریال اسما شیرازی په بی بی سی کې د یوې تنقیدي مقالې لیکل وروسته ویل چې تحریک انصاف ګوند پلویان په انټرنیټ تنګوي. رپورټ زیاته کړې چې تیر کال د خبریال محمد مالک خپرونه په هم ټلویزیون تر خپرېدو 14 منټه وروسته بند کړل شو او دغه سې کوربه او خبریال ندیم ملک ته دغه د تنقیدي صحافت له وجې د ایف آی اے لخوا نوټس ورکړل شو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په حکومت تنقید کیږي چې دوی په واک کې د راتللو وروسته پر رسنیو زیات کدغنونه لګول شوي دي. خو د دې ګوند او د اطلاعاتو خپرونو لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غړي عثمان ترکه دا تورونه رد کړل او مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې د رسنیو په ازادۍ پوره باور لري.
حکومت یا سوشل میڈیا یا عام خلق مخالفین خدا کے سمبر خبریں کری دا صحافیان اور سور مسئلی دی کراغی دا پیمنٹس مسئلہ دا کراغی دا اونر سرکمی خبریں کری دی آغا منگ سب کمیٹی جوڑا کری دا تاسو سور مسئلی دا صحافیان اور دا میڈیا دا پرنٹ میڈیا دا الیکٹرانکس میڈیا یا میڈیا چینل دی اور پاگی باندے سکت اندر آجی دا گئی پا انکرز باندے آجی منگا جی بلکل پازیٹیوی دا بلکل دا پی ٹی آئے دا حکومت طرف نا منگ باندھے پکو میں باندھے پنگن برانو باندھے اس قسم کا پریشر نہیں سر.
د کونسل اف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز پر رپورٹ کی د وفاق او سندھ حکومتونو لخوا د صحافیانو د خوندیتوب قانونی مسودو هرکلی شوی دی او له نورو صوبو غوښتنه شوې چې باید ای هم دا ډول قانونی مسودې مخې ته راوړي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو درنګ ساتله په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې کېدونکې دی. منور شاه هم سټوډیو ته راغلی دی او تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د کورمی پولیس وای پرون ماسپخین د سور سورنګ او حق درې منګلو له بوخته خلکو سره جګړه شوې چې پکې یو تن وژل شو او دوه نور ډوبل شوې دي. د پولیسو ځای مشر مشال ریډیو ته ویلي پرون په یاد سیمه کې یو مشترکه غرته د سور سورنګ یو شپونکی خپل رمه بيولې و چې ورسره د بوخته خلکو جګړه کړې. دای مشرانو پولیس وای چې بیګا د شپې نه وخته جنگبندي شوې ده او حالات په قابو کې دي. د شمالي وزیرستان پولیس وځای خلکو بیګا مشال ریډیو ته ویل چې پرون د میرالی په نوراک سیمه کې یو ځای اوسیدونکی محمد ولی په ګاډي کې روان و چې د بمی بریډ کار شوه او وژل شوه دی. په دې کې هغه ګاډي هم تباه شوه. تر اوسه معلومه نه ده چې دا بریډ چا کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار او د هیواد د دنیا لیمانو د شورا مشر محمد طاهر اشرفي پرون په پیښور کې خبري غونډه ته وویل چې په پیښور کې عیسوي پادریانو باندې وسلوال بریډ په لګه کوي نه بلکې په ټول پاکستان بریډ دی. پرون د پیښور په کلیسا کې د هغه عیسوي پادری اخیری رسومات ترسره شول چې د جنوري په 13 په پیښور کې وسلوالو په دازو وجلې و. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه پادری چا وجلې. د امریکا ولسمشر جو بایدن قطر د نیټو لګړیتوب به هر یو مهم اتحادي ګرځوي. موري پرون د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی په سپینه معنی کې ملما کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د روس لخوا په یوکرین د ممکنه برید په نتیجه کې په یورپ کې د توانایي د ممکنه کمښت پوره کولو لپاره امریکا متبادلې لارې لټوي او قطر ګیس لوی ذخایر لري. او د افغانستان د کرکټ د 1900 کلونو کم عمر لوغاړو ډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبه کې د انګلستان سره مقابله کوي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5 بجې د ویسټ انډیز په انتیګا سټیډیم کې کیږي. د دغه سیالیو دویمه نیم پای لوبه سبا د آسټرالیا او هند ټیمونو ترمنځ کیږي.
منور شاه چې تفصیل خبرنو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. نو که کولای شئ را سره پاتې شئ. په خیبر ضلع کې چارواکو د خوګاخیلو ځینو مشرانو او سیاسي فعالانو پر ضد مقدمې درج کړې او ځینې کسان نیولې هم دي. پولیسو دا مقدمې د عامه نظم ساتنې د قانون له مخې جوړې کړې دي. مشران وایي چې دوی په تورخم کې د خپلو جایدادونو د خوندیتوب او روزګار لپاره تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل پر ضد د قانون په چوکاټ کې احتجاجونه کړي ول. دوی تور پورې کوي چې حکومت له غوښتنو څخه د پرشا کولو په خاطر د دوی پر ضد مقدمې درج کړې دي. د پاکستان قانون کې د نظم ساتنې دفعه په کوم حالاتو کې استعمالیږي همدې ته د مشال ډیو خبریال فرهاد شینواری کتنه کړې.
د خیبر پولیسو یو چارواکي خپل نوم او غږ نه خپرولو په شر د جنوري په 13 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مینټیننس اف پبلک آرډر یا د عامه نظم ساتلو سیکشن 3 لاندې د خوګخیل قوم په یو شمېر کسانو باندې اف آی آر درج کړی او تر اوسه د خوګخیل قوم یو مشر او جمعیت علما اسلام فی غوند مفتی اجاز په شمول څلور تنه نیولي. د خوګخیل کوم مشران وایي چې دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل سره د خپلو قومي مشترکه ځمکو په سر شخړه را روانه ده او دې ادارې ترې له مقرر شوي حد نه زیاتې ځمکې لاندې کړې او تعمیرات یې پرې پیل کړې او چې موږ سره یې کومه لوزنامه کړې وه د هغې نه یې سرغړونه کړې. نو په دې لړ کې یې د نېشنل لوجستیک سیل او امنیتي ځواکونو پر ضد احتجاجونه کړي وو. نو د کوم ویرولو لپاره را باندې دا اف آی آر درج کړي چې د خپلو جایزو غوښتنو نمو په شا کړي. د خوګخیل قومي کمیټې یو غړی لطف الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی په تورخم کې د خپل مشترکه جایداد د حفاظت او روزګار لپاره په دوامداره توګه پر امنه او قانوني طریقې سره احتجاجونه کړي او غیر قانوني لارې نه خپل کړي.
دا د خپل حقوقو لپاره دی. دا یو
خور امن جد و جہد دے دا آئین او دا قانون پہ چوکاٹ کے دن نہ دے سمر میاش سنا جسمگا پتا تحریک کی جگوں دے کنا دا مفتی اعجاز سے پسر برا ہے کہ دا تحریک چلاولا دے مکمل پر امن پاتے شوا دے دا آئین او دا قانون پہ چوکاٹ کے پاتے شوا دے
دا چی دا مینٹیننس آف پبلک آرڈر یا دا آما نظم ساتلو دا دفاع پولیس پہ کم حالاتو کی کارولے شی پدے حکل د خیبر ضلعے یو قانون پوہ ایڈوکیٹ فرہاد اپریدے وائی
په مشکوکو خلکو چې دی وګڼي یا داسې شواهد وی ورسره چې دا د پبلک آرڈر یا پبلک سیفٹی تا یا د حکومت ځنې ادارې یا حکومت خلاف دی داسې څه کولی شي داسې څه اقدام کولی شي چې پبلک آرڈر ته خطره وي نو دی دا تین ایم پی او لاندې ایکشن اغستی شي د ضلع ڈی سی چې کم دی یا پبلک آفیسر آگئی سردا اختیار دے چی آگا دئی دا اریسٹ دا گرفتار آرڈر اباسی او بیا دا کا فرض کا گرفتار شی نو دا در میاشتو پورے دئی پ بند کے ساتلی شی پ جیل کے ساتلی شی البتہ دویم خبر دادا چی مونگ گورو نو دا خو یو سب آرڈینیٹ یا ماتحت قانون دے چی دا اول دا آرڈیننس پہ شکل کرا لبیا اسمبلی و تا دا قانون شکل ورکا خو بل طرف تا دا دے ملک اساسی یا بنیادی قانون چی آئین پاکستان دے نو دا آغے آرٹیکل سوار لس نواخلا تر نو لس پورے نو پا دے کیا آغا ٹول بنیادی حقوق تی دے ملک دا عوامو دے دا حرکت ازادی دا ورتا دے پا ٹول ملک کی بے خطر اگر زیدے شی اظہار رائے آزادی دا دیتا چې د خپلو حقوقو د غوښتو د پاره د پرمن احتجاج ازادي ده
د رصد او تعمیراتو ادارې یا نېشنل لوجستیک سل چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په تورخم کې د خوګخیل قومي مشرانو په خوخه او رضا باندې ورسره ټولې لوزنامې کړې او له مقرر شوي حد نه زیات ځمکه ترې نه ده لاندې کړې د خوګخیل قوم نه کسیزه کمیټې کې ورته پنځو غړو په لوزنامه لاسلیکونه کړې خو د دغې کمیټې یوازې څلور تنه غړې نه مني او احتجاجونه بی بنیاد دی فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه
نورسک د اوبو لبنده د مومند لوري ته د وتل نهر پارتوالي د سیمه کروندګر خوشاله دی وای د دوی هغه په سلګونو یکړز مکه چې تر دې وخت شاړه پرته و د اوبو د زیاتېدو سره به آباد شي د نهرونو محکمه وای تر دې وخت چې 15000 یکړز مکه خړوبېدل د نهر ارته دو سره به 3300 یکړز مکه خړوبېدل شروع شي شانواز ترک زین اور حال په دې رپورت کې راکړي
د ورسک بند محمود ته د وتل نهر د ارتوالي سره د نهرونو د محکمې پوینه چې دوه کاله پس به 3300 اکر ځمکه خړوبېدل شروع شي په دغه نهر د ارتوالي کورونه لاس میاشتې وړاندې شروع شي چې د پوره کېدو موده دوه کاله ده د ورسک بند نامې چې نه پاړخ ترې کاونه د دغه نهر نه وړاندې 15000 اکر ځمکه خو خړوبېده ولی په کال 1922 کې چې دغه نهر جوړ شوی دا اول وار دی چې د ارتوالي کورونه په شروع شوی دی محمد حسن جی دے کون سیدون کے سپین گرے دے وائی ہا کا وقت دا نیر جوڑ شو تر مٹے او شو قدر پورے بوئی ابت لے د 1900 او ایم نه هغه اوب بند شوی خو د یکون پوری د نیر اوب بیا هم رات للی خلکو شاړي آبادول شروع کړل نو د کروندو اوبې بیخي ورک شوی دی اوس خوشبین دی چې نیر ارچی او د کروندو اوبې پوره شي
هغه نروستا الته چې بیا کله ایلیګل نخي خلکو اولګول اور سي نخي اولګي دي هغه په وجه باندې عدالت ناکام شو تقریبا نیم نهر کومه نیمه خوره وا میچنه دې طرف ته مکمل سملل ما پاتې شو ځکه چې جیمی کې کوم غنم کرو هغه لمن په غلا وبراولو نه چې دا غي زم خپل وبنشته
په دې نړی د محکمې پوینه چې یو عرب او شپږ کروڑ روپۍ خرڅ راځي کاسه غټول دي او نوې کاسه او یالو خې پوخ او د کنګریټو جوړیږي ځای خلک وای په خو به پر دوی هر رقم سبزیان هم ټوکولې خدا 50 کال کېږي غنم په باران کری ولې د نهري نظام د ختمېدو وروسته دوی نور هیڅ رقم کاروند نشي کولې دا چې د دینر نبد اقبراک پنڈیالې تحصیل پورې هم زمکه خړو بی دی نو دغه سیمو سیدونکو زیارت ګل مشال رډیو ته وای د هغه بچو یا ځینې همزولو چې د 500 کلونو کم عمر دي هم د دوی په سیمه کې په تیر شي وینر کې او به ونه لیدلې
یو وسی اوبر اځې چې موږ لا پټي وب کول د شکانال مم جوار کې وو جوار به کول شي شي
نو اوس
مسو بنشته یاته شر دین پټي شر دین کومه اقبراک اسکول وبنشته
د ورسک بننه طریقه ونده لک تر لک 500 واړ او غټ کلی دی وو ویلج کونسلونه او یو نیبر هډ کونسل پکې جوړ دی آبادی د اته او زرو زیاته ده د زراعت محکمې مومند پوینه چې د کروندې جوګزم کې د 10000 اکړو هم زیاته ده خود عبود لاندې زم کې تر دی وخته 15000 اکړو نه سیوا ده د نهر د ارتوالي سره به د 3000 نه زیاته اکړو زم کې نور هم د عبود لاندې راشي د دې نهر د ارتوالي لپاره د کوزه محمود سماجی کارکونکو جلیل خان مومند څو وارې په پیښور های کورټ کې مقدمه هم کړې وي د 13 کالون راځي د او بخورو د محکمې سره درخواستونه هم ورکړو مشال رډیو ته وویل هغه په دې نیر د ارتوالي په دې عمل کې د کاروندګرو لخوا نگران هم مقرر شوه چې ګنې د نیر کارونه څاري
تقریبا
دا چې د یکونه تر د دامان شهید او مټه پوری سیمه بیا هم د دینره خو نشو بکیده نو د محمود د کمشنری د چارواکو پوینه چې د نهرونو زراتو او د وابډی د محکمو لخوا په یو غونډه کې فیصله شوه د ورسکه وتلې نیربه تر یکونه ولې د یکونه تر د مټه پوری زمکه به د محمود ډیم نه د وتون کې نهر په اوبو خړوبول کیږي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درلا مګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې دا نه پورس په دوو دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي د پاکستان د پنجاب صوبې پولیس وای هغه کوم را لکنیول چې په کمپیوټر کې په پبجی نومې لوبه کې تر ناکامۍ وروسته د خپل کور سلور کسان وشلیو تر دې وړاندې د پاکستان په یو شمېر نورو خارنو کې هم ورته پیښې رامنځته شوې د نفسیاتو ډاکټران وایي د دې لوبې کوونکي په دماغي ناروغۍ وخته کېږي او شمېر یې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دی زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې د پبجی په نامه ګیم یا لوبه څه ده د دې منفي اړخونه څه دي او د نفسیاتو پوهان
د پنجاب پولیس وای د لاهور هغه 13 کلن هلکې نیولې دي چې په مبینه توګه په پبجی گیم کې تر ناکامۍ وروسته د جنوري پر 13 خپل مور ورور او دوی خوندې وژلې وي تر دې پیښه وروسته پر ټولنیزو رسنیو هغه بحث بیا تود شوې دي چې حکومت باید پر دې کمپیوټري لوبه بندیز ولګوي د دوی په وینا د همدی لوبي لکبل د لاهور تر دې پیښوړاندې هم د ملک په بیلابیلو برخو کې ځوانانو او پیغلو یا خودکشي کړې دي او یا هم نور خلک وژلې دي اوس پښتنه ده چې د پبجی په نامه دا گیم څه دی او څنګه کیږي د قاسم سعیدی په نامه د دې لوبي کوونکی وای دا د انټرنیټ لاري یو داسې لوبه ده چې زیاتره وخت پکې لوبغاړي یو لبل سره په جګړه بوختوي د ویل لتیر شاوخوا درو کلونو راځي د لوبه کوي. د زیات کړه چې د دې لوبي کوونکی هغه وخت زیات جذباتي او په غوسه کیږي چې د لوبي په منځ کې یا څوک مداخله وکړي.
یا داسې گیم ده چې فیلینګز حساب سره یې گیم په وخت کې ته په گیم کې اخته، یعنی په جنگ کې، جنگ په وخت کې هغه فایټ داسې یی لکه ریالیټی چې وی لکه په رښتینی ژوند کې چې اخته وي، نو هغه کې داسې یو حالات راځي چې ته په یو زیات هغه کې اخته وي په جنگ کې او په دې وخت کې تاسو ډیسټرب دي کې، یعنی په عذاب دي کې، نو وخت کې کېدلی شي چې سړی غوسه شي.
خو قاسم سعیدی وویل د خپلې تجربې پر اساس ویلی سي چې ذهني ناروغان په ژوند کې شخصي ستونزې لرونکي او کم عمر الکان او نجونه باید د لوبونه کړي. په پېښور کې د نفسیاتو ډاکټر عرفان الله وایي د انټرنیټ پر مخ کېدونکې د لوبې دومره خلک متاثر کړي دي چې هر میاشت دوی ته په لسګونه دماغي ناروغان ورځي.
موږ ته په میاشت کې کم از کم د سلو نونی سه تر یو نیم سل پورې مریضان د پبجی گیم زپلی راځي. په دې گیم کې بنیادی نقصان دا دی چې د مقابلې او د گیم ګټنې یو جذبه په سړی کې را پیدا شي، هغه په دې کې چې مخکې سټیج ته لاړ شم، مخکې سټیج ته لاړ شم. په دې چکر کې دا لوبغاړی چې وي نو دا بې خوبه شي او د ده عادي ژوند چې دی هغه نورماله پاتې نه شي. بعضې وخت څوک دي ډېر وخت بې خوبه پاتې وي او دماغ یو ملته کې ګنجلک نښتی وي، نو دوی ته دا پته نه لګي او دوی نورو خلکو ته نقصانات ورکي. لکه پای کې یو هوموسایډل، یعنی د بل وجنا او سویسایډل ځان وجنا، دغه سي تفکرات، دغه سي سوچونه د دماغو په مختلف حصو کې پیدا کیږي.
په کوټه کې د نفسیاتو پو ډاکټر غلام رسول مشال رډي ته ویل چې د پبجی په نامه لوبه کوونکي له کورنۍ او ټولنې د پریکې دوله کبله په ذهني ناروغي اخته کیږي. د ویل مندي او پلرونه باید پر خپل اولادونو جوړ نظر وساتي چې آیا هغوی خو موبایل او کمپیوټر تر ضرورت زیات نه کاروي.
اول شپو کې بچان سي دي هغه یو دم لګي مزه خراب تای سي ځکه دای په نقصان او په ګټه ش سر خلاص کدی په گیم کې انواسو او ډېر زنانه لاړې به د وبسایټ سي دي بچي سي دا هغه له پروسس نه راوځي. دغه مور پلاس د نصیحت چې هغه په خپل بچان باندې سپیشلی په کمره کې سپیشلی له شپې له خوا سپیشلی خاص کر ځینی بار بار دا وخونه تورنه نوځي او حالته دی ګوري ابزرویشن دا کې چې د موبایل تر حد زیات استعمال وینه او هغه نشانه اندادي چې بچی چې دی ډوډۍ پریږدي چې دی له خپل سره تعلقات هغه کې کله کله یو داسې زرک زرک په کوچني کوچني شي باندې خوابه دې کړي، غوسه کړي، ناراضه کړي، نو دا د نشانه دي چې الک چې دی په موبایل کې استعمال شوی.
د یادونې وړ ده چې پر ټولنیزو رسنیو ګڼ شمیر خلکو په لاهور کې په مبینه توګه د پبجی گیم له کبله تر رامنځته شوي پیښو وروسته غوښتنه کړې ده چې حکومت دې زر تر زره پر دې کمپیوټری گیم بندیز ولګوي. د پاکستان د مخابراتو ادارې یو ځل پر دې گیم بندیز لګولی و خو بیا یې بیرته اخیستی و.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د مننه شو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چر سو اتم سو یا پورر شو یا ستن د خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
د خوست خبریالانو او د رسنیو کارکونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د سیمایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو هوارولو ته پام وکړي. دوی اندېښنه څرګندوي که د سیمایزو رسنیو اقتصادي ستونزې هوارې نشي او د فعالیت لپاره ورته مناسب سہولتونه برابر نشي تر ډیره پایخت نشي کوله. بل لوري ته ځای طالب چارواکي وای رسنې د خپل فعالیتونه د خپل امکانات په چوکاټ کې برابر کړي او د ډیرو خبرونو پر ځای د خبرونو پر کیفیت تمرکز وکړي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورت کې.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو خبریالان او کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلولو او پر وخت معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. دوی زیاتوي رسنۍ په افغانستان کې د وروستیو شلو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه دي او که اقتصادي ستونزې حل نشي تر ډیره وخت خپل فعالیتونه روان نشي ساتلی. د غرغښت د سیمه ایز تلویزیون خبریال عبدالقیوم قیومي مشال راډیو ته وویل اوسنی حکومت د سیمه ایزو رسنیو ته په ټولو برخو کې پاملرنه
خبری برخه کې دوی معلوماتو ته پر وخت لاسرسی ولري. نو هیله مو دغه ده چې اوسنۍ دولت په افغانستان کې د رسنیو لپاره خاص پام وکړي، ځکه همدا رسنۍ دي چې د ولس او دولت ترمنځ د پل حیثیت لري.
خوستي خبریالان او د رسنیو کارکوونکي داسې مهال د رسنیو د راتلونکو په باب اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینو سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کړی. آزاد خبریال رحمت الله وایي که خبریالان د ځینو خبرونو د چمتو کولو لپاره آزادانه فعالیت پرېښول شي، د ټولنې د خوالي او شته ستونزو د رسنۍ زکولو لپاره به ډیر څه وکړي.
که رسنۍ آزاد پرېښودل شي، لکه بلابل پروګرامونه د دغه د چمتو کولو لپاره د موقع په لوس ورشي، نو رسنۍ به ښه پرمختګ وکړي، ښه کور به وکړي، د ټولنې د بهبود لپاره، د ټولنې لپاره، د خلکو لپاره به ډیر څه وکړي. فلحال لپاره اندېښنه دغه ده چې دغه وزیر چې مثلا شاید دغه موسیقي او ځینې نور شیان کنه، ځینې خپرونې دانې بندیز ولګي یا محدودیتونه لوشي کنه، نو اې دې لپاره اوس یو څه هغه ستونزې شته چې د مارکیټینګ برخه او ځینې نورې برخو ته به زیان ورسوي، مشکل ورسوي.
په تېر نظام کې رسنۍ د اوږدو کلونو لپاره د ملي او نړیوالو ډونرانو له مالي ملاتړه برخمنې وې. آزاد خبریال سردار شفق وایي هغه وخت د رسنیو مسؤلینو او د امتیاز خواندانو د ترلاسه کیدونکو مالي امکاناتو ډیره برخه شخصي کاروله او ډیره لږه حصه یې رسنیو ته ځانګړي کړې وه.
دوی به په سلو کې 80% پیسې جیب ته اچولې یا 90% پیسې او 10% پیسې به پر رسنۍ مصرفولې. دوی هغه وخت په مارکیټینګ باندې کار ونه کړ. کله چې د نړیوالو ټولنې مرستې بندې شوې، رسنۍ له ستونزو سره مخامخ شوې. دغه دی چې اوس په ډېرو ولایتو کې یو شمېر محلي رسنۍ تړل شوې دي. که اوس رسنۍ غواړي چې څه نه څه په پښو راودرېږي او سکوت نشي، مسؤلینو ته پکار ده چې په مارکیټینګ باندې کار وکړي، د خپلو نشراتو په لوړوي باندې کار وکړي، تر څو دومره پیسې ترلاسه کړي چې هغه له سکوت څخه ځانونه بچ وساتي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي که چیرې رسنۍ خپلې خپرونې د خپلو مادي او معنوي امکاناتو له چوکاټ سره سمې عیار کړي، په خپرونو کې به یې خوالی راشي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي رسنۍ د خپرونو د زیاتولو پر ځای د خپرونو معیاري کېدو ته پام واړوي.
که چیرې رسنۍ د خپل منفي او مثبت رپورټونه په داسې رقم ته عیار کړي چې د نظام تخریب نه وي، کې نظام ته مشوره او نظام ته پوګوته کول وی دا بډی راخه.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه پکې څنګه څه ډیر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره 14 سیمه ایز رادیوګانې او 7 تلویزیونونه فعال دي. خو د نورو ولایتونو په شان اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت ډیر شوې دي.
د نجیب الله لوخیل رپورت. مورد عمل ته په افغانستان کې پاتې کیږي. د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست په سلور ولسوالیو کې په 400 جریبه ځمکه د ډول ډول میوه لرونکو بوټو د باغونو جوړولو کارونه پیل کړي دي. باغوانان دا کار ستایي، وایي چې پخوا هم دغسې چارو ښه نتیجه ورکړې ده. د کرنې ریاست چارواکي وایي چې بڼوالو ته به په وسایلو ورکولو سربیره د بوټو د پالنې روزنه، د امراضو د مخنیوي درمل او کیمیاوي سره هم ورکول کیږي. نور حال په دې رپورت کې.
د باغونو د جوړېدو چارې په بټیکوټ ولسوالۍ کې د ننګرهار د کرنې ریاست له لوري د جنوري په 1.5 نیټه پیل شوې. په دې موقع د یاد ریاست مرستیال قاری فضل رحمان خبریالانو ته وویل
د ام په برنامه د تیر په 4 کال هم د ننګرهار ولایت په 4 ولسوالۍ کې هغه بټیکوټ په چراغام هسکه مینو غنی خیل ولسوالۍ دي په 400 جریبه ځمکه کې د مالټو، لیمو، شفتالو، الوچو، سره املوک او مڼو باغونه جوړوي.
بل لور ته کروندګر خوشاله دي چې په ځمکو ورته میوه لرونکي بوټي کېنول کیږي. یو تن کروندګر وایي چې که بزګرانو ته پر ځمکو باغونه جوړ شي تر ډیره به د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي.
دا باغونه چې وکرل شي دا د ټول ملت ته او د کلي ته او خاریاو ته ډیره فایده ورکوي. اوس غواړو د ماسکاتو نه چې موږ سره کومکونه وکړي دا باغونه راته جوړ کړي دې پټو کې دا ټول د کانان د میوو په دغه باندې نور فصلونه را بچ شي او خپل پټو کې میوجات بوټي وکړي، مالټه وکړي، نور بوټي وکړي، د خیر سره دغه کوکنارو د نور حاصلاتو نه لاسپسر شي.
یو بل تن کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې لبنوالو سره دی تر هغې د بوټو په روزنه کې مرسته وشي تر چې باغونه یې په حاصلاتو راشي.
موږ داسې یو چې دا باغونه یې موږ له کینوله دا انجینران راشي او موږ له وایي چې دغه د وی غواړي، داسې نه چې راته وی کرله او بیا سر نه راښکاره کوي او نه راځي که نه، نو چې موږ سره کومکونه وکړه په دوی کې په سره کې چې تیشه دې لګي نو چې موږ سره مرسته وکاندي. موږ دومره ځمکه بنده کړه، شل پنځه جربه ځمکه هم بنده کړه، ولاکن وسه یو رقم وسه هم شته دی، خو همدې دپاره هم بنده کړه چې موږ له دا حاصل وکاندي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د کرنې او مالدارۍ ریاست مرستیال قاري فضل رحمان وایي والو ته د همکاري موسسي له لوري د بوټو د روزلو خوونه، د امراضو د مخنیوي درمل او نور اړین وسایل ورکول کیږي.
پروژه برنامه بزګرانو ته او بڼوالو ته د بڼوالۍ وسایل کیمیاوي سرې او روزنیز پروګرامونه هم ورکړي. د ننګرهار ریاست تیر کال هم په 3000 جربه ځمکه کې باغونه جوړ کړي وو او په راتلونکي کې هم یو پلان لرو چې دغه افتتاح یوه بیلګه ده.
د افغانستان ننګرهار یو زراعتي ولایت دی. کروندګر وایي که د کرنې په برخه کې له افغانستان سره همکاري موسسي په پراخه کچه خلکو ته میوه لرونکي باغونه جوړ کړي، تر ډیره به له بهرنیو ملکونو څخه د میوو په واردولو کې کموالی راشي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال رادیو ته غوږی رپورټونه مو اوریدل. سو شیبې له دې موسیقۍ خوند واخلئ.
ما د شاهانو قصیدې چرته ویلې ندی، ما د خپل قام په غم لړلې شاعری کړی دا، سومڑا ونکڑم یا داس دزڑ پر ہر مدر سرا یاری خلق برتلی شچ پس مکئی نظر وی، خلق برتلی شچ پس مکئی نظر، دسپو میں پتہ مناسم چی خبری گما سحر وی، سپا گھٹ کی چرتا جاڑم چی پکلی کی اختر وی، سپا گھٹ کی چرتا جاڑم چی پکلی کی اختر، چی دا مونگا سادا گانیو کدا خکولی جادو گرمی، چمگا ونرا پوری خاندی دخبل زان سرمی شروی، چمگا ونرا پوری خاندی دخبل زان سرمی شر، بہر حال کی در تا خاندم کمیزڑ پر ہر وی، سوزوانی لکز مکا بارانی، زما زور زما زوانی ستاپ حسن قربانی، زما زور زما زوانی ستاپ حسن قربانی، عقل تل پٹ پوڑی عشق رانج سلیمانی، ساد حسن ترانی رات یاد زبانی، ساد حسن ترانی رات یاد زبانی، چپ
پختون ربستا مهربانی پیخور کی ملنگی او پکلی کی خانی پیخور کی ملنگی او پکلی کی خانی ستاد حسن ترانی رات یاد زبانی چیورتلی پا باسین اس کا و پہلوانی چیورتلی پا